اوریدونکو تاسې د خبرونو لنډیز له نجیب عامر څخه واورېده. د نجیب عامر یو بله خپرونه هم درته خپرو. مخکې مو در سره واده وکړه چې د مشال د ریډیو مجله درته لرو. راځئ چې دا ورو ادبي او کلتوري خپرونه ده.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیزا خپرونه.
د مشال رادیوی مجله کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بله اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیري او د میونو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوې مثال لري، په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځې ځلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي، پر خلکو مینه وویشئ. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته، چې په تګ دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ: د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
مقبرې خبرې یادې خپلې چې مور رئیس وویل چې $40,000 زه د خپل جیب څخه در کوم او $200,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه تاسو در کوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوي سیریال خپرېدو افغانان راپارولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب و چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کاري سنو بورسین پیدا کړی دی،
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپله مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. دا غو پیسې زه نشم پر کولی.
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته یې در پیژنو. را سره اوسئ. اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د آسکر 88 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی د فلم مقابله له نورو څلورو فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده، چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 30 کلنه شرمین عبید چنای لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه دې ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباري جهاني ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپل جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه $450,000 پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یوه نوې اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمیر ځایي هنرمندان ویښي او ورته د خیبر پښتونخوا او کراچۍ د یو شمیر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمیر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نومونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګه په نوښت کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت وه. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالق داد، امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینو نورو لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف ژورنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز تر څنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریالان په پرله پسې توګه په نښه کېږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنای پاکستانی خبریاله، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړی لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه وارې ګټلې ده. نوموړی په 2015 کال کې جلی په سین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلی و. هغه مهال نوموړی یو بل مستند فلم جوړ کړی و چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټرې شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګاټه. دا مستند فلم د سبا نومې 13 کلنې نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي، خو دا نه مري، مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوا اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده. خو دومره وستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسو حتی قوانین بدلولای شي، ډیر لوی خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته ورغوښتم چې هلته مو فلم په ګډه سره وکړو. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچلي شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له اسمت ساروان اورېده. بیا هم د یوې میرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او ولس ته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسېدونکې ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خپرونو کوربتوب هم کوي او په لروبر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپله وسه ځان رسوي. د حسینې سره مو د زړه خواله کړې. حسینه ګل، د مشال راډیوي مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شوو کتابونو په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي او په سر کې مبارکي هم قبوله کوي زموږ له غاړې.
ډېره زیاته مننه نجیب جانه، خوشحاله یم چې له اورېدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شوو اثارو خبره ده، تپوس چې وکړو، زه به دا ووایم چې تېرو ورځو کې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. نو لومړی کتاب چې کوم دی، نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې وختونه نوم دی، که نه وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې ترڅنګ یو بل کتاب دی، هغه د امریکي یونلیک دی، په لاره ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی، نو هغه لنډې کیسې دي د اوښ په مارغان.
نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول، لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي. شعر ته خو مو شاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شعر هم ډېر مینوال دي.
بالکل ما ته خپل احساس ته لکه شی زلي کوم دانه چې شعر ما په خود له خداره چې سم سیاسي اثر کې کوم دین هغه د نصر راغلي دی او دا خبره بالکل نه ده د مینوالو پایښ دا غي مینه دا غي چې کوم ما سره په دغه حواله کوم مینه ده او کوم محبت ته نجات شم د ټول پښتنو نه د ټول مینوال نه د شعر د اړخ څخه ان شاء الله دای سره هم دغه تجاري وي او راتلونکو وختونو کې زما په همدې کې یو کتاب راشي ځکه چې پرله پسې د نصر کتابونه راشي بند بیا یو تن د خامخا میسیسې کېره اوس چې شعر ورپسې راشي نو دا دی چې یو کتاب مې تیار کړی دی هغه شعر ان شاء الله ډېر زیات شي.
صحیح، مونږ به ورته په تمه یو چې ستاسو د شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي، خو تر هغې وړاندې که زمونږ اورېدونکو ته خپل کوم شعر زمونږ د خپرونې د لارې په لطف کوي خوشاله به شو.
کتاب چاپ شوی دی، د دې درېو کتابونو نه مخکې تله ما څنګه جدا نو د دغه کتاب نه به زه د مینهوالو لپاره یو څو شعرونه وړاندې کړم. تاسو ټولو په نوم باندې دا یو څو شعرونه دي چې زار له ژوندانه یو، زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو، زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو، دا تپوس نستانه دی اوایا تاسو یو، دا تپوس نستانه دی اوایا تاسو یو. او تا ته پته نه لګي، تا ته پته نه لګي ډېر بلا خواږه یو،
ډېر ډېر ډېر
او هسې راته بد وایي، هسې راته بد وایي نه جانانه ښه یو، هسې راته بد وایي نه جانانه ښه یو. او اوس پکې ته چرته یې، اوس پکې ته چرته یې، اوس خو د هغه یو، اوس پکې ته چرته یې، اوس خو د هغه یو. او زار له پښتنو شمه لر او بر ساتي.
د مشال رډیوی مجله اوري د میرمنو له فعالیتونو خبر شوی، خو پښتانه سړي هم له چانه کم نه دي. د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ هسک او لوړ دی. د یو داسې پیژندل شوي ادیب سره مو خبرې کړې چې د پښو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي. عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل، خو د همت ونه بایله. دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي خو د پښو په ګوتو. د شعر لنډې کیسې او ناولونه هم لیکي. تازه ناول یې زړونه کاږي په نوم اوس چاپ شوی دی. نوموړي د دې کتاب په اړه مشال رادیو ته داسې وویل:
زه به یو خبر درته وکړم د دې سوچ ته ولې زما نظر ور واوښتی. له ما سره په سکول کې درې څلور کوچنیان له یو لیرې ځای سره تلل، سبق به یې له ما سره ویلی. نو کوم وخت چې به موږ د ادی چوټۍ ورته نیم چوټۍ چې په هغه باندې موږ به راووتو، زه به کور ته راغلم، دا ماشوم به په ما پسې کور ته راغی. ساره نو به د ماشوم څه کوي چې په ما پسې هره ورځ کور ته راځي؟ نو هلته ویله ما سره یې چای پیاله هم وکړه. بل ورځ چې به زه راغلم سکول کې، به دا ماشوم ولې دلته راځي؟ هغه وایي چې ورور دا خو ستا ووځې، دا ماشومان یې تنګوي، دا خو دارنګه یو د چا ناجایز اولاد یو چا پیدا کړی دی، اوس له هغه سره اوسي. نو زما له هغه وخته زه دې ته نظر ور واوښتی چې زه په دې باندې یو ناول ولیکم. او ناول هم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا ما لیکلی دی.
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپلو پیسو یې چاپوي، او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي. نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دي، خو چاپول یې ګران دي. دی د هغې ورځې په تمه دی چې کتاب خپرندویه ټولنې د ده آثار په خپل لګښت چاپ کړي.
دا خبره درسته ده چې ما ته ډېر ملګري وایي چې بای ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکوې، کتابونه مه ورکوه، مفت خرڅوه. او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي، څوک استفاده ځینې وکړي. او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. د هغو پیسې زه نشم پوره کولی. دویمه خبره دا ده، زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي. هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم، خو دومره ضروري که یو څوک زما دا کتاب چاپولی شي، د خپلې ادارې له طرفه، د یو بلې ټولنې له طرفه، ځکه زما لخوا ځکه پولې اجازه ته ورته زه نه پیسې پر ګټم. او نظما به دې ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکړم.
اوس مهال پښتانه کره کتون کې وایي د ښه شعر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډیره لیدل کیږي. له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لوري ته اوښتی دی.
خبره داسې ده د شاعري نثر په کار دی، شاعري هم ډیره وسي، شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو. ناول لیکل، نثر لیکل زموږ مشران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل سي. زه په خپل ذاتی تو شاعری خوم کوم، خو کم غمینه چې ازما ده یا ازما کم پیغام زه خلکو ته رسولی سم، زه خپل پیغام په دا ناول کې شر رسولی سم او تر لنډه کیسه هم شر رسولی سم. ولې لنډه کیسه هم لیکلې ده، له ما سره زما یو ټولګم شته، خو په هغه کې هم زه څه دقت محسوسوم په ناول کې چې دی او یو زما تنده شه ماتېږي چې کوم پیغام یا هغه زه تر خلکو پورې په شایسته طریقه رسولی سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال اډیو همکار احمد تکل خبرې کړې.
داود خان کی د مقبره د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یو ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبره د جوړولو مفکوره راپورته کړه او بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبره خبرې یادی سپولې جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه د خپل جیبه څخه درکوم او $1,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه تاسو درکړم. نورې پیسې که بیا کمېدلې پاتې په خپلې تاسو برابرې کړي، دا مقبره به په طبیق په جوړ کړو.
جهاني صاحب، په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي، دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو چې کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه ارتباط باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توجیه کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د اطلاعاتو کلتور وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادو یو استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به د چیر په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ما سره واستوي او بیا به د چیر هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ له وزیر عبدالباري جهاني سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال راډیوي مجله اورئ. د بنو په پریس کلب کې د هغو 14 قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په تیرو 3 کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریال هم شامل دی چې 3 کاله وړاندې ووژل شو. د غونډې تابعه ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
فاټه صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالاتو شي رپورټینګ کوو. د 13-15 کاله چې کوم دي په هغې شي ډېر زیات مشکلاتو سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغې به په فیلډ شي چار کړله او د خلکې اوز به رسولو په هغې شي 14 صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتازیا شامل وو د خلک اوز به او چتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو خو تر اسه پر د حکومت طرف نه هیڅ داسې نمخ نشانی مشته نشي لیدلې چې د دز د مارک شپلټن شوی یو د بچونو لپاره د ګورنمنت سکړی وی یا ورسره چې کیمه د سره منسلک ادارې وی اګه داسې سکړی وی سره د واده سره د اعلانې
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لوري نه تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه.
ممتاز یو ډېر بهادر د دې قوم سکیم او اوز اوچت کړی وو. کین سویره صحافیون دی مسلې سره شکار شوي دي. خدای دې جنت فردوس ورکړو. په دې ته مې خارج تحسین پېښ کوي. سمرا صحابیون دی دے 2001 نا اونسا ترننا پر ڈر پلوئی مشکلات کی دی سخت تکلیف کے دئی دے عوام دے خال کے دے پورا ذکیم کلام اور کیما اوز و چت کئی پڈیرا مشکل دور کی دی میں دا حکومت نہ دا مطالبہ کی کیما وا دے دے صحابیون نے دے شہیدیون نے سرا شوی وے آغا دا خاما خاو تا پیرا کو کبھی علی صحابیون دا تحفظ ورکل جی دے چی کیما تحفظات وی عدالت رکو
دا پاکستان حکومت پر قبائلی سیمو کی خبریالانو تا دا پی خود انزورول اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي خو کله کله خبر ورکوونکي هم د یو خبر جز وګرځي. اوس ورزو کراچۍ ته هلته پښتنو لیکوالو په یوه غونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړې. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یوه مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمۍ کړې ده. ځینې سرچینې ریښې عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې په دفتر کې شوې دې غونډه کې لیکوالانو شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی و پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړې. ولې بل اړخته د دوی پر ضد هم لیکونه شوي دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
په دې ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات چې شوې دي هغه اجمل صاحب قلندر صاحب رحمان سلیم یاد آ گئے ہو داغو نور مر گرو آگے بدے تو لنیز ادب کے چ وہ موجود ہو اور پختو دا پارا کاروں کا دغی نوی انداز زدائیں کہ دا مزاحمتی انداز ہو او آگے چرے تاگے کہ پختو ادب دے دے سر پدے ہو جا جہاد مخیتا لاڑو چے دی کل دا شروعاتو کنو زدو دی پر رت کے ہوں لکا شروعات
ساگر تنقیدی پر دے مقویل چے پا پختو کی مزاحمتی ادب خوشحال خان خٹک دخپل شاعرے پا ذریعہ شروع کرے او هم دغه سلسله تر دې دم روانه ده. نن مزاحمتي شاعري د پښتو ادب یو لویه او مهمه برخه ګرځېدلې.
شاعري او دغه مزاحمتي ادب چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کاکاري سن مورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فقیر پیدا کړی دی، هغه فقیرتی پیدا کړی دی، کومه دغه دغه خدای خدمتگار تعریف کړی شنو التن پای کې د شاد محمد بیگی او د پیدا سي چې کوم کردار دی یاج بن خټک سي راغن نصرو په دغه شاعري او هغه ډراما لیکل هغه افسانه لیکل هغه څه لیکلي دي نو هغه مکمل هغه باندې مزاحمتي ادب باندې هغه کړی دی کار کړی دی. مزاحمتي ادب د پښتو ادب په وړاندې پښتو کې ډېر لوی کردار دی.
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتي ادب د دې منطقې پیداوار دی. ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب ته بهر نه راغلې؟
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمې صدای د آخري تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتي ادب باندې د سچو نه زیات ویاړ چې کوم خلک کوي هغه بنګالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي؟ مزاحمتي ادب داسې د بهر نه راغلی دا د خپل پیداوار دی. دلته یو کلونیزم بیک گراؤنڈ یو زور زبردستی وا دی بیرونی خلکو اقتدار
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو واورول.
مشر منګي په سر ولاړه تپوسونه کول دلته په خاکو خاګو درو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه باجوړ چې سوځې دو تا تماشا کړه خیبر را نړې دو تا تماشا کړه د ځان خر سو اربابانو په خبره د دیوانو د پیریانو په خبره.
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پارولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خپرېدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. ردوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور درته وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاشت په 6 نیټه د شیو یا خپرېدل په نامه د یو سریال خپرول پیل کړل. دا سریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سریال کې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې د دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کېږي چې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی د دې تلویزیونی سریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر یې په قانوني او ځینې یې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم، د دې سریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي، دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سریال جوړونکي بیژن شیرمرز فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سریال د 200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
ګرانو اوریدونکو، د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.